دولس نیمې بجې سوې د خپرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي. خو تر هغه مخکې احمد شیبر د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه طالبان وویل چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو رسی شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وایي هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی دا ژمنه پر ټویټر وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې وکتل. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استولو ته دوام ورکړي. میری ایلن مک ګوروارتي پرون په بروکسل کې له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره وکړه چې افغانستان د اقتصادي سقوط په مورګه ولاړ دی. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې به نن د شاهین اسمی او سیمورغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلی شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې تمه لري د خبرو اترو په پایله کې له ترکیې سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي او د مذاکرو په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمن سرحد پرانستل شي. د ترکیه او ارمنستان ترمن د اړیکو د کولو لپاره خبري اترې نن په ماسکو کې پیلی شي. دواړه هیوادونه له کلونو دښمنۍ وروسته د اړیکو رغولو ته په لټه کې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبري کوو. رسمي شمیرې ښیي چې په هرو دو ساعتونو کې په دغه هیواد کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري. خو دا شمیرې په نورو اژانسونو کې متفاوتې ګڼل سوي دي. سږ کال هم د غبرګولیا جوزا 24مه چې د مور له ورځې سره برابره ده. په داسې حال کې ولمانځل سوه چې افغان میندې لا هم له هغو ستونزو کړیږي چې له لسیزو ورسره مخامخې دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې بېلابېل عوامل له دې ډلې د سرچینو کموالی په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل او په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو مین ډاکټر عبدالباري عارض، د غرض د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل. ډاکټر صاحب عمر رخصوي دی چې په لومړیو څو دقیقو کې به راسره یې. مننه ډاکټر صاحب چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. ستاسو شمیرې څه وایي چې په افغانستان کې د میندو مړینې تر پخوا کمه سوې که زیاته سوې؟
تیر څلور څلوېښت کلن جنګ او جګړې په هیواد کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ صحي ستونزې هم زیږولي چې له امله زموږ زیات شمېر ماشومان، میندې، ورونه او په عمره مشران تر کار لاندې راوستي او د هغوی ژوند د ګواښلۍ له خطرونو سره مخ کړی. خو دا چې مشخصه موضوع د میندو د مړینې په حق لباندې ده، د 2018 کال کې WHO د یو تخمین په اساس باندې چې تقریبا په هرو سلو زرو میندو کې سلو زرو ولادتونو کې شپږ سو اته دېرش میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغسې د دې تر څنګ یو څه نور ډېر دا سلا ملونه واضح کړی دي چې د حقوق په اساس باندې زموږ مایند خپل جون له لاس اور کې بغیر له ولادتونو څخه نور داسې امراض دي چې یا ولادي خونریزي دي چې 20 سلنه مایند لري د عمل خپل جون له لاس اور کې او 22 سلنه مایند دي انتاناتو له وجه، همدارنګ 14 سلنه مایند دي نیوپلازم یا ټیمورونو له عمل خپل جون له لاس اور کې چې دا هم یو لوړه کچه ده.
مل عمر صاحب، په اوس وخت کې چې نړیوالو مرستندویو ادارو له روغتیايي سکتور سره خپل مرستې تر پخوا کمې کړې دي، ستاسو اټکل څه وایي چې په لرو پرتو سیمو کې به د میندو وضعیت څنګه کیږي؟
دا یو معلومه خبره ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې موږ دلته یو شمیر پروژې لرو د صحت په برخه کې. هغه پروژې چې هغه مخکې نړیوالو ته میلولې، بل خصوص نړیوال باندې اروپا ټولنې، هغوی په دې برخه کې له موږ سره، د موږ له ولس سره او افغانانو سره تعهدات درلودل چې یوه لویه پروژه هغه د صحتمندي پروژه وه چې 2301 روغتیايي مراکز لري او اکثره په ولایاتو کې په لرو پرتو سیمو کې دغه مراکز قرار لري. نو د افغانستان له فتح وروسته دلته هغه نړیوالو ډونرانو ته ملونکو چې ژمنې درلودې هغوی په خپلو ژمنو ونه درېدل، چې له امله یو شمېر پروژې ټکنۍ شوې، لکه د صحتمندي پروژه چې خوشبختانه به ووایو چې اوس یو څه ناڅه مثبت تغییرات راغلي دي او کار روان ده، خو بیا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی.
په زیاتو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو یا د طالبانو حکومت پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي دي، په دې خاطر چې روغتیایي برخه متاثره نه سي. تاسو څه غوښتنه کړې ده چې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار مخه کونه نیول سي؟
دغه دعوه ورته وایو که دا خبر ورته وایو، دا هیڅ اساس نه لري. زموږ له خوا څخه هیڅ چاته نه دی ویل شوی، نه زموږ هغه خويندې چې هغه ډاکټران دي، که هغه نرسان دي، که قابلې دي، هغوی په عادي ډول سره خپل روغتونونو ته ځي، خپل وظایفو ته، خپل وظیفو ته ځي او په نارمل شکل سره خپل وظیفې ته دوام ورکړي. زموږ له خوا څخه هیڅ کوم محدودیت نه ده وضع شوی، دا هسې تبلیغات دي. څومره متوجه شوی
دا هغه د ډاکټرانو سره هم مرکې کړې دي، اکثره وایي چې دوی د خپل اولادونو په خاطر هم مجبور شوي دي چې له افغانستان څخه ووځي. دغه راز دوی چې اوسنۍ اداره کې کار د پارزي یو ډول ملنډي ور باندې وهل کېږي، له دوی په خبره چې دوه ګونی چلند ورسره کېږي.
زه خدا سي وایم، هر هغه خبره یا هر هغه کار چې هغه یو ثبوت ولري او د ثبوت په اساس باندې ترسره شي، نو هغه به زه وایم ډېر ښه وي. داسې یوه بیا اساسه خبره چې هغه دلته په حقیقت په جامه کې موږ هیڅ په کې نه وینو، او یا هم دلته ولس ته، موږ ولس پروت ته، دلته ټولنه ده، دلته خلک شته، خلک هم فیصله کولی شي، هغوی ته هم دغه وضعیت معلومیږي. دا د غربیانو تبلیغات دي، د هغوی کوشش دا ده چې افغانستان له یو علمي فقر سره متوجه کړي. هغه خويندې او وروڼه چې دلته کډرونه دي، په افغانستان کې خدمات ترسره کوي، دلته اوسېږي، هغوی په تشویش کې اچول دي او هغوی هڅول دي تر څو هیواد پرېږدي او مهاجرتونو ته مخه کړي.
مننه عمر صاحب. په کلیوالي سیمو کې لا هم شای خلک حاضر نه وي چې خپلې میرمنې د زیږون د ستونزې پر مهال روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. په دغو سیمو کې د سیمه ییزو دایاګانو د روزنې لپاره تاسې څه غواړئ چې وکړي، ځکه چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې دغسې دایاګانې شته؟
په دې حق باندې موږ ډېر کوشش دا روان کړی چې عامه پوهاوی وکړو، خلک وپوهوو، د قومي متنفذینو له لارې، د مسجدونو د امامانو له لارې او دغسې د قومي شوراګانو له لارې، تر څو په ټولنه کې یو عامه پوهاوی ترسره شي چې باید هغه میندې چې هغه په خپله خېټه کې ماشوم لري، هغوی باید وخت نا وخت روغتیایي مراکزو ته لاړ شي، هلته قابلی او د دغه څنګه د دې رنسپوهنې څنګه هغه خپل متخصص ډاکټران دوی ته خلیدنه وکړي او دوی ته توصیه وکړي.
بل عمر صاحب، تاسو که پاتې کیږي په خبرونه کې را سره پاتې سي، که تاسو وخت نه لرئ نو کولی سي چې خپل ټلیفون قطع کړئ. مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر ناصرین اوریاخیل هم را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن اوریاخیل، د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباری عمر ښځینه روغتیایي کارکوونکو او نرسانو ته هر ډول ورپیش ګواښونه یا په دې اړه خبرونه رد کړل. ستاسو معلومات څه وایي چې په افغانستان کې هر څه په هماغه عادي شکل مخته ځي که اوس هم ځینې ستونزې شته؟
متاسفانه افغانستان اوس نه، بلکې پخوا هم د مور د ماشوم مړینه ډېره زیاته ده. دا داس منګل په تریرو شلو کلو کې بال ډېرو هڅو نه موږ وکولای شو چې د میندو د ماشومانو مړینه ورسره ښکته شي، او دا په تقریبا شپږ نیم سوو ته موږ ورسو. اما دا بیا هم په جنوبي آسیا کې یو ډېره غټه کچه د مړینې ده د ماشومانو د میندو. د صحي سیستم دوه مشکلات دي. اول دا چې په تیرو شلو کلو کې د افغانستان حکومت او عامې روغتیا وزارت ونه کولای شوی چې صحي سیستم د قراردادي سیستم نه وباسي، او زمونږ تقریبا 80% نه ډېر سیستم په قراردادي سیستم باندې ولاړ و. چې اوس په دې شرایطو کې هغه د نړیوالو کومکونو چې درېدلي دي، مطمئنا چې دوی له چالشو سره مخامخ دي. د پرسونل ماشونه په وخت نه ورکول کی دواګان نه ست لابراتوار زیات نه ست حتی غذا باز مریض و اولاد درانو تنه پیدا کی
روختیا وزارت ویلی و چې په افغانستان کې په زیجون د ماین دومړینه د 2002 میلادي کال پرتله په مراتبو کړه تسبه د وزارت ویلی و چې تر 2002 میلادي کال مخکې په هرو 20 دقیقو کې یو امیندوار شزه په افغانستان کې مړ کېدل خو اوس د په 2 ساعتونو کې یو مور مري ستاسو مخکې هم تاسو ځینې ارقام وړاندې کړل د ارقام امغه دي کې فرق کړی دی
بالکل امغه ارقام دي په خو په 2002 کال کې وخت چې دی نه صفر خانه او سروي اجرا شو یو لک ژوندې او ولادتو کې شپاره سوم دی نه د مورګانو اما پس لر او هڅونه دوه کال په خو یوې سایه بلور کړ شو چې په یو لک ژوندې او ولادتو کې منګ شپږ سو 50 مړینه دی مایندل چې دا بل دونه هڅو مشکلاتونه بیا هم یو لوړه کچه ده یعنی دا اوس نه ده لوړه سوي له پخوانه هم لوړه ده
که څه هم د مړینو د اندازې د زیاتوالي علت په پرله پسې ډول د ماشومان راوړل په کم عمر کې ودونه او د زیجون پر مهال د نورو روغتیایی څارونو نیمه رعایتول ګڼل سوي دي ستاسو معلومات څه وایي چې د دې ترڅنګ نور کوم عوامل دي چې په افغانستان کې لا هم د میندو مړینه زیاته ده
تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکوله د زیګون کچا په افغانستان کې ډیره زیاته جګړه بیا هم فکر کوم په نړۍ کې به جګړینه کچې وخت چې په 2002 کال کې احصای و پر سوا شپږ اشاریه یو د زیګون یعنی هر فامیل حداقل شپږ اشاریه یو ماشومان درلودل چې هغه یو اوسط ډول داسې کورنۍ منګل لرو چې تر 15 او 14 ماشومان هم لري اما بالا ډیرو هڅو نه دا کچا 15.3 یعنی په دې معنا چې د آن روغتیا چارواکي د زیګون د کچې د کټه کولو لپاره ډیر کامیاب نه وو او ډیر ښه هڅې نه دي سي دا شاید د خلکو او د ټولنې د بنسټونو په اساس هغه د روایت په اساس کار نه ایسوي چې دوی ناکام وو د سوی تغذی یا د ګوډۍ یا د ښي غذا نشتوالی دا هم یو له مهمو پوینټونه ده چې موږ یې باید یاد کړو فقر او لږه دا تاسو پوهیږئ چې همدا اوس شاید تر 90 سلنې خلک دي فقر خط لاندې ژوند کوي او دا خپله ډېر یو غټ عامل ده چې کوای سي د ماشومانو د مورګانو د مړینې سبب سي د کمخونی سبب سي د سوی تغذی سبب سي
بله
او بلخره امراض د مړینې
کلتوري مسایلو ته تاسو اشاره ونه کړه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم زیاتې کورونی د ته نه حاضریږي چې کله یو مور په ماشوم ناروغيږي هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي په دې اړه کې یو څه توضیحات تاسو ورکړي
خزي په مخسن په لورو پرتو سیمو کې اته په مراکزو کې دوی ډیر زیات وخت اختیار نه لري چې خپل شفاخانه ته لاړ شي مخکې له ولادت ډاکټر ته لاړ شي علاوه د خطر باندې خپل پوسی او دوی ته بیا توصیه وکړي چې څه وکړي چې دوی لمړی نه راځي لږې وسی ولې همدارنګ په کورنیو کې د کور مشران لکه خواخې خوسر خواوان دوی ډیر زیات علاقه من نه ای چې خدل بیرون د کور اوزی شفاخانه ته لاړ شي او ډاکټر ته لاړ شي دا یو پلو او بلې خوا ته متاسفانه د منګ افغانستان کې سطح د سواد ډیره ټیټه ده هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت له طریقه وړاندې سوي یا وړاندې کیږي هغه څه چې دوی باید واخلي نه اخیستی دي دا یو نوی سیستم ته ضرورت لري چې د خلکو په ژبه خبرې ورسره وشي او د خلکو لپاره کار وشي
میرمن نسرین اوریاخیل تاسو په تیرو شلو کلونو کې یو له فعالو کسانو څخه وایي چې د نسایي ولادي په برخه کې مو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم برخه اخیسته ده مخکې مو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو لموین ډاکټر عبدالباری عمر څخه هم دا پوښتنه وکړه چې په لورو پرتو سیمو کې د سیمه ایزو یا محلي دایاګانو د روزنې لپاره دوی څه پلان لري په دې برخه کې څه فکر کوي چې کافي هڅې سوي دي په افغانستان کې
خوشبختانه یو څه پیشرفتونه سوي دي په تور دي مثال وخت چې په 2001 کې نوې حکومت شروع کوله په کار باندې موږ تش څلور سوه قابلیت درلود چې هغه هم ډېر په بدوي شکل کاری کاوه البته خدینه ولی اوس بیشتر تقریبا که خصوصی سکتور سره منگا جمع کو شاید حدود دیر زره قابلو که منگا ولا روسی زوانی خزیدی او دوی کار که چی دایو دیر سه پیش رفته دی محلی دایو دی محلی کارکنان پا مورد که یا منظم او جامع شبکه یا نتورک متاسفانه توسه وجود نلری.
بلی تاسو تیره میاشت له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي و چې افغان ډاکټران مجبور سوي دي چې د خپلو لونو د زده کړو په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا لړۍ که دغسې روانه وي فکر نه کوي چې په روغتیایي برخه کې به یوه لویه تشه رامنځته سي؟
مطمئنا زه هیله لرم هماغسې چې ډاکټر همیشه د خلکو په خدمت کې ده، په جنګ، په سوله، په هر شرایط، په هر نظام کې دوی کار کړی دی او موږ ټول آماده یو چې خپل خلکو لپاره خدمت وکړو. زه هیله لرم د ډاکټر صاحبانو چې خپله تعلیم کړی ډاکټران دي هغوی ته دا زمینه مساعده سي چې هغه ارزو چې خپل اولادو ته یې لري هم په جای سي.
تاسو په لاین کې اوسئ. په څو شیبو کې اورېدونکي راخلو، د هغوی پوښتنې او نظریات تاسې هم له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ازادي راډیو.
یو خو په افغانستان کې دا دودو دستور او عنعنات خلک د بینه وړي دي، بل افغانستان یو سنتي ټولنه ده او بل اوس داسې یو مشکلات راغلي دي چې د کیفیت والا دارو ځای بې کیفیت دوا ونیولی دی. په تیرو کړنو کې چې دا مندې پر ولادي نسایي په نسایي ولادي مرض باندې مړې کېدلې، که شپږ نیم سوې اوس په شاید دا اوسني مشکلات چې راغلي شاید زرو ته یو نیم زر ته به ورسېږي. ولې یو خو دا دی چې په ښارو کې به څه نا څه د مړینې کچه کم وي، او په ځینو قراو قصباتو کې لکه وریاخیل خورچ وویله هلته اګاهي هم چا ته نه ده ورکول سوی، کمپین هم نه دی سوی، هلته د مړینو کچه ډېره لوړه ده. ولې په دې خاطر چې موږ خپل مېرمنې یو وزړو خلکو ته نکاح کوو او بل یې د ایوان په شکل خرڅوو او بل دا اجباري ازدواجونه کېږي، بل د دغه ډېرو اولادونو سبب راوړل هم دا بل. دا یلا پیچ کدا مشکلات تر دغه اضافه کیږي بیا به څنګه کیږي؟ آیا په وسنی اثر کې دا مناسبه ګڼي چې آیا دا امید لري هیله لري چې وخلګو ته هغه سم صحیح اګایي لکه په خوا چې ورکول کېدل په تیرو شلو کلو کې یا دایګانې روزل کېدلې اوس په ورځو شي کنه؟
بل اوریدونکی په لاین کې د دوی تورزو د دوی نظر به وور. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
ته بلاتک زې له کابل.
مهرباني وکړئ تاسو ځای صاحب.
دا ډاکټر نسرین راخیل څخه زده پښتنه کوم کنه چې د روغتیاي پالچ کې د توانچ مثلا کاش په ټول افغانستان کې پالچ کنه، هم دا په کندهار کې د توانچ مثلا د کندهار کې ولما داس پوجن ولسوالي کې، هم دا په کابل کې زه به خپل ستوګ لیدل یاد توان کنه. دا کابل کې که د روغتیایي مرکزونو خو داسې دي داسې یو څو وخت مخکې داسې یو میاشت مخکې کنه زه خپل زما بچی پیدا سو کنه، نو خلک داسې وایي چې مثلا د خوږو امیندوار زنانې سره ولاړ شي مرکز څخه، زه وایم اوس دا رقم دی امیندوار اوس د منځه نه ځي، اوس د ماشومان دي، دا ډاکټران دی چې مثلا ته زورولي بشکاري لګولي زورور ژپان یو لګولي ځکه زورولي ګولۍ ورکړي ماشوم په نس کې تاواني سي، مثلا چې ماشوم پیدا سي په هغه شبخانه کې دی کار نس کې په بل شبخانه باندې والی.
ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، دا اوریدونکو نظریات تاسو ووریدل، یو ویل چې په افغانستان کې د ماینډو د مړینې شمیر شای تر دې زیات سي، بل اوریدونکو ویل چې د روغتیايي سکتور د کمزوري له کبله کم مور بچ پاتې کیږي، ماشوم ته ډیره قوي دوا ورکول کیږي چې کله ناکله د مړینې سبب کیږي. مهرباني وکړئ تاسو نظر څه دی؟
دا باید ومنی چې ډاکټر هیڅ وخت خپل د مریض په ضرر باندې نه ده، همیشه غواړي چې نوم یې ښه وي او د مریض جوړ پاتې شي. اما دا چې د دې ورور ماشوم یو شفخانه کې عملیات شوی ده، ښځه یې او بیا بل شفخانې ته یې ورلېږلی، دا یو د ریفرال یا رجعتدهي سیستم په ټولې دنیا کې شته، په کابل کې هم شته، په قندار کې هم شته، په ټولو ځای کې شته. او دا چې دننه یې نه ورپرېښودل، شاید هغه ډیسپلین د شفخانې ایجاب نه کوه چې د دې لپاره چې میکروب ونیسي مریضان ماشومان خراب نه سي، ګډوډي نه سي، شاید نه یې پرېښي. ولې دا د مریض حق ده، د پایواز حق ده چې اقلا معلومات باید ورکړل سي چې د تاسې د مریض حال په څه درجه کې ده.
بېلابېلو ولایتونو څخه شکایتونه راځي چې په ځینو کلینیکونو کې یا روغتیایي مرکزونو کې چې یوه مور یو ماشوم وزېږوي، هغه د سیروم کنولۍ په لاس کې په هماغه شیبه یې رخصتوي. نو تاسو فکر کوئ چې په ټولو ځایونو کې دغه معیارونه په پام کې نیول کیږي؟
زه د بعضې ولایتونو چې دا ور ویلي دي شاید څه وي، زه خبره نه یم، زه حتما نوی لایسنس نه نوی سوی، ولی اقلا یو دو لساته باید یو مور و ساتل سی بال ولادت زکه چې هغه خونریزي و مشکلات سی پس ولادت پیکی که اقلا دیگه مراحت باید وسی او مراقبتی وسی دا چې لکنولا سره رخصت کری وقتی چې یو مریض کنولا ولری دا په دې معنی چې یو مراقبت ته ضرورت کری، نو دا منطقی کار نه ده سوی دا باید ونه کی، ولی زهیل لرم هغه نظارت سیلسی سیستم باید وسی دیر باید قوی سی.
د وروستو ستونزو ته په پام سره چې نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپل مرستې کمی کړي دي، چې نټکل ده چې د میندو مړینه شایي بیا هم زیاته سیاته د 2002 میلادي کال په نسبت. فکر کوي چې وضعیت په دغسې خرابیږي که یو څه به بیرته د سمسمکي خواته ځي؟
زه فکر کوم چې وضعیت به خراب شي، ځکه چې بیا هم درته وایم دا یو ډېره غټه اشتباه شوي ده چې د افغانستان د صحي سیستم لپاره دوامداره او هغه سیستم چې په خپلو پښو ودرېږي نه د بهرنیو مرستو په پښو باندې هغه ته ډېر کار نه ده سوی.
مرمن نسرین اوریاخیل، تاسو خو په تیرو څباندې شلو کلونو کې په افغانستان کې د نستایي ولادې په برخه کې فعالیتونه درلودل. په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې د زیاتو هڅو یادونه وسوه، بیلابیلې پروژې وې چې په میلیونونو ډالر ورباندې ولګول سول، ولې په دې برخه کې یو کوټلی کار ونوسو، یو سیستم ایجاد نه سو؟
ځینې چارواکي منافع په دې کې انغښتي او نه غوښتل چې دا سیستم له منځه لاړ شي. حتی ډېر لوړ پوړو چارواکو خپلې انجوګانې درلودې، خپل سیستمونه یې درلودل، هیڅ وخت یې نه غوښتل چې خپلې منافع له منځه یوسي. او له بلې خوا نه یو مشترک تفاهم موجود نه و، دا د تا وزارت ده او دا د ما وزارت ده او دا د فلاني خان تر قدرت لاندې ده، دا د بل قدرت لاندې ده. یو ملي اجماع موجوده نه وه، یو اتفاق موجود نه و چې راځئ چې دغه سیستم ملي سیستم جوړ کړو. که یو چارواکی سره به دې لږ زرګک برخورد وکړي یا دغه سیستم زه تنها د عامې روغتیا وزارت نه کوي، ټول سیستم کوي. دې سیستم کې تغییر راوړه، دغه تغییرات مهم دي آینده د افغانستان لپاره، بیا به دې ته سیاسي بڼه ورکړه.
بیرته همدغه مسلې ته راځو. په لورو پرتو سیمو کې دغه شیبه په میلیونونو کسان ستاسو آواز اوري، په هغه ځای کې روغتیایي امکانات هم کم دي. کله چې یو مور دا احساسوي چې امیندواره ده، د کورنۍ نورو غړو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې خاطر د ښځه وکولی سي خوندي زیږون ولري، روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او له مرګ څخه خوندي وي، څه باید وکړي د کورنۍ نور غړي؟
اول دا چې دوی باید دغه ښځه چې امیدواره سي دا لکه یو خاصه میلمه وبولي. مونږ او تاسو په افغانستان کې وخت چې میلمه راځي هغه ښه شی دی میلمه ته ورکوو، ځکه چې میلمه پالي دي. خدا هم وقتی چې امیدواره ای باید خاصه توجه ورته وسی او لنورونه لنورو په پرتلک هغه ځا ورکړسی ښه آرامه وساتي، فزیکی کارونه یا درانه کارونه پیونه کی منظم، حداقل دوه میاشتې بعد ډاکټر ته موزی، درې میاشتې بعد اقلا څلور دفعه په دغه ټول عملداری جریان کې یو ډاکټر ته چې نزدیکترین ډاکټر یا قابله وری ولی چې هغه علائم د خطر خپل
یو ښځه که امیندوار وي په څنګ کې د تور ژیړي یا زیړي ستونزه ولري، د وینې فشار ولري، دغه راز د زړه ناروغي ولري، دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
وخت چې یو ښځه اول خو که دونه ډېرې مریضګانې لري کوشش دي چې عمل ونکړي، خو که ما درته ویلي چې د زیږون مخنیوی په افغانستان کې ډېر مخکې نه ده تللی، پرمختللی نه ده، خو دا ښځه باردار سو ماشومې په ګېډه سو، دا یو خاص سپیشل مریضي ده، دا په عادي مراکزو کې نه تداوي کېږي. دې ته یو څو ډاکتران په کار دي، د داخلي ډاکټر، د نسایي ولادي ډاکټر، د انتاني یا د ساري امراضو ډاکټر په کار ده چې دا مراقبت کوي.
په لورو پرتو سیمو کې خلک د دیني عالمانو او ملایانو خبره زیاته اوري، فکر کوي چې دوی به دې ته حاضر سي چې د اولادونو ترمنځ د وقفې رعایتولو ته خلک وهڅوي په ساده ژبه؟
دغه عامه پوهاوی د صحي برخه کې متاسفانه د خلکو په ژبه نه ده ویل شوی، د افغانستان د خلکو د ارزښو په اساس باندې نه ده بیان شوی. په طور د مثال حدیث شریف ته چې دو کاله باید ماشوم ته شودی ورکړ سی او یو مسافه ورکړ سی. نو دی که چه دی قرآن او دی اسلام په ضد خبره ده چې موږ یې ونه منو.
په زیاتو کلیوالو سیمو کې کله ناکله نارینه کله ناکله ښځه وایي چې دوی زیات اولادونه په دې خاطر راوړي چې د افغانستان شرایط دي، جنگي حالات دي، مرګ ژوبله هم زیاته ده. دغو کسانو ته ستاسو وینا څه ده؟
ګورئ، وایي د یو ښار جوړول اسانه دي، خو د یو ماشوم لویول که واقعا لوی کی ډیره سخته ده. د هغې دپاره موږ باید دا ګناه په غاړه وانخلو چې مقصد ماشوم راوړو، خوشي کوي او کوڅو کې و، که بې تعلیمه لوی سو، که وږی و، که تږی و، که په سلو بد و افعالو باندې دوچاره و، که معتاد سه، که غل سه، نو موږ وایو چې جنګ ده، موږ جنګي پوځ جوړو. پخوا هم په افغانستان کې جنګ نه و، ولې په همدغه شکل باندې ادامه درلوده. افغانستان ضرورت لري چې ښه کادرونه تربیه کړي. موږ باید خپل ماشومان ښه تربیه کړو. یو هغه پخوانی متل ده، وایي یو سر سل سره ټولوي، خو سل سر یو سر نه ټولوي.
د امیندواری ښځې دپاره تر ټولو غوره خواړه څه کیدای سي چې هم ارزانه پیدا کیږي او هم هر چا ته د لاسرسي وړ وي؟
موږ په لری پرتو سیمو کې په کلو باندو کې خوشبختانه دوه پوینټ لرو چې هغه ډېر مهمه دي. یو دا چې موږ ډېر ښه ترکاري و میوې و دا شیان لرو، یعنی موږ کوای سو دا شنه شفتل چې خلک وچوي او خوري، چې ډېر زیات کلو باندو کې رواج دي، بهترین شی دی د خونریزي لپاره. ترکاري ګانې، پالک، نور شنه ترکاري، اقلا یو څو میوې شته په اطرافو کې چې خلک وخوري. همدارنګه غواګانې لري، چرګان لري، مستې، شیدې، هګۍ. ضرور نه ده چې همیشه غوښه وخوري، له هګۍ نه بهترین پروټین راخیستی سي. د هغې لپاره که په ښه شکل تنظیم سي او دوی هڅه وکړي چې مخصوصا حاملهدار ښځو ته دغه غذاګانې تهیه کړي، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي غذاګانې ورکړي.
بله، ډېر مننه. ځینې اورېدونکي په لاین کې دي، په دې خاطر چې مصرف یې کېږي دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د
زما پوښتنه د محترم ذاکر صاحب نه دغه د زیږون د وقفې لپاره کوم وسایل په کار واچول شي چې عوارض ونه لري؟ دغه بعضې هم پولونه دي د وکیل په نوم باندې یا کانټراسیپټیو دي. بعضې ډاکټر صاحبان وایي چې دا جانبي عوارض ډېر لري، نو آیا که دغه جانبي عوارض لري او دغه ډاکټر صاحب مونږ ته پرې رڼا واچوي، دغه مونږ ته مشخص کړي چې دغه باندې مونږ پوه شو؟
ډېر مننه. تاسو خپل ټلیفون قطع کړئ، د رادیو لالارې خپل ځواب واورې. بل اوریدونکو هم پلین کې د دوی ته ورزو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنې لزان سره لیکي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډاکټر صاحب، یو خېلې درم چې یو قبلا مشاور سي د جمهور بوده، خو خدای هم په لاندې افغانستان ته شي نه دره، او نظام قبلی هم سقوط کړ، د کلی سیستم از بین رفته، او فعلا یو ډاکټر قابل قطع اجازه نه داره چې د داخل وزارت اعتماد بره یا غریزه بته که ما در اینجا میخوایم کار کنم یا نکنم. و کلینیکای دولتی که در ساحه موجود بود و ریاخل سد بلد از این موضوع را، فعلا در هر کلینیک وقتی که از میری معلومات 15 نفر الی 16 نفر تشکیل دارن، در 16 نفر یک نفر قابل همونجا هست. اگر چیز بود یک دو گپ برای مریضا میگه و متواقع میگه ما امکانات نداریم، رخصتش میکنه.
بله، کاش که درختی وزارت در صحی خدمات و رندی کول و مین دکتر عبدالباری عمر ترپای را سراوی چه پلومبری و شپج و او دقیقو که پدی پروگرام که برخ واخسته که چه هم زیاد مسائل حقا رد کرل پدی هله چه شاغلی عمر دادی اوریدون که پیغام اوریدلوی او در حل پا برخ که له د سره همکاري وکړي. بل اوریدونکو هم پلان کې د بیا ورزو میرمن اوریا خیل تمیر باندې وکړي. ازادي راډیو ده
زیتلا مبارزم د کندهار څخه ډیر مننه. زما پښتون ته په خپل تاسو د کینې ته سره دی جواب وایي چې د ډیر هر پرما هم دا پښتني کوي. دا د ټول مهم خبره دی، د دایي ول مهم دی په سوال کې دا څه باید
ډیر مننه، ځکه چې وخت کم دی. میرمن اوریا خیل کپلانډو شکو دغه اوریدونکو ته تاسو خپل ځوابونه وایست بیا ورسته استودیو بل همکار ته پریږدئ.
لومړی ورور پښتنه وکولای چې کوم طریقه د مخنیوي ماشوم لپاره ښه ده؟ ورور، هر ښځه نظر په دې چې خپل ډاکټر ته ورځي، ورته انتخابوي چې کوم یو د تا د صحت سره جوړه ده، کومه حالت سره جوړه ده، توصیه کوي. بل دغه ورور مورد کې ویلي چې په مراکزو کې څوک نشته، اول خو زه باید ووایم چې زه د رئیس جمهور سي مشاوره نه وم، زه د افغانستان د طبي شورا رئیس وم، هیڅ وخت د مشاوریت پوست کې مې کار نه ده کړی. بل دغه مشکل واقعا یو غټ مشکل ده. کاش کې دی موی صاحب حضور دلته وای چې هغه خپل ورته جواب ورکړی. زه متاسفانه متاسفانه فعلاً په وطن کې نه یم او زه نه کولی شم دا جواب ورکړم.
بل ډیره مننه د نسایي اولادي چارو متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې مو برخه واخیسته. دغه راز د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو د معین ډاکټر عبدالباری عمر هم مننه چې د پروګرام په لومړیو څو دقیقو کې مو میلمه و. لوریدونکو هم مننه چې زنګ ووهه په خپلو تماسونو سره دا پروګرام رنگین کړ.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.